Radio.
افغانستان کې د سحر او بجسبه السلام علیکم او سحر مو په خیر د ازادي رادیو نننې خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې او ریچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاد وی پر روانه څونه یو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي نن جمعه ده د مرغومی یا جدې میاشتې اوله د دسمبر میاشتې 22مه تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو امریکا د ولسمشر مرستل په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سې چنبې په ورځ جوړیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره د کتنې پر مهال وکړه د جمهوریت ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خبره کړې دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ ښاغلی پینس تېره شپه په بګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخواني وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سې شنبه پر ورځ جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي دا به درې اړخیزې خبرې وي چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه به بحث پکې شامل وي د افغانستان پاکستان او چین د درې اړخیزو خبرو طرحه د روان کال په جون میاشت کې د درېو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د چین لخوا وړاندې شوه د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د ګډو ګټو پر اړوندو مسایلو له څېړنې وروسته بحث وسي د هرات ښار په 12مه ناحیه کې په جبرائیل ښارګوټي کې پرون یوې چاودنې درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل د هرات د والی د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی خو خبر پاڼې زیاتوي چې ښایي د ګازو د ډبې چاودنه او یا هم په یوه رکشا کې ایښودل سوی ماین د دې چاودنې علت وي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه دغه پریکړه لیک د نهو منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 138 هیوادونو په مثبتو رایو تایید شو په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو لغړو غوښتنه سوي وه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي د روسیې ولسی جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د ترتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 49 کلونو لپاره تمدیدوي دغه لایحه له سوریې څخه د روسیې د پوځ د لویې برخې د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له څرګندونو لس ورځې وروسته تصویب شوه پوتین په عین حال کې ژمنه کړې وه چې په سوریه کې به د روسیې پوځي حضور ته دوام ورکړي د موافقې له مخې سوریا د مدیترانې په سمندرګي کې په ترتوس اډه کې روسیې ته د راتلونکو 49 کلونو لپاره د 21 جنګي کښتیو د ساتنې اجازه ورکوي او په هسپانیا کې وروسته له دې چې د بلتون پالو ګوندونو یو ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه تمه کېږي چې د بلتون پالو مشر کارلوس پوګدیمون به د دې بلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي د سیمه ایزو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې شای بلتون پال ګوندونه له ټولو 115 څوکیو په سلو کې اویا او له دې ډلې څخه د پوګدیمون ګوند به په سلو کې 34 څوکۍ وګټي وروسته دې چې د هسپانیا محافظه‌کار صدر اعظم ماریانو راخوی په اکتوبر میاشت کې د کاتالونیا سیمیز حکومت په دې سیمه کې د غیر قانوني ټول پښتنې په خاطر ړنګ کړ. پوک دیمون خپل ځان بلجیم ته تبعید او بیا یې د کاتالون جمهوریت اعلان کړ. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروستې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. دا هم وایي چې د امریکا د ولسمشر مرستیال افغانستان ته سفر کړی او هلته یې د پاکستان په باب هم څرګندونې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل حکومت د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. جمهوری ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو د قدرت د دې ګرو په لمنځه وړلو کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی.
د اسلامي جمعیت انسجام شورا غړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دولت کې تقرر تبدیلي او تقاعد باطل کوي.
دا هم وایي چې د افغان حکومت یو معتبره سرچینه وایي عطا محمد نور خپل استعفا منلې. اکثرو هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړې ته مخالفه رایه ورکړه. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوري. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې اول راپور راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. تادامیچی یاماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د رامنځته شوي اجماع ستاینه یې هم وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د هیلمند چې په راروانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
To focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مند دی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلا مشورو هرکلی کوي او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه به له لاسه ورکړي. مایک پینس تېره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او د بګرام په پوځي اډه کې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټیس ورکړی دی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره له خپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي خو هغه ورځې وس لاړې.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. څه چې ولسمشر ویلي زه یې اوس بیا وایم، که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کریمینلز اند ټیررست.
د اگست پر 21مه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو د ورکولو تور پورې کړ، او پر هغه هیواد یې د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دی وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980مه زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې، په 1990مه زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې، او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونا او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی، خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسې یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وی چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس ویل افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل، او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هندوستان غواړي د افغانستان د هوایي ځواک د خرابو الوتکو په جوړونه کې همکاري وکړي. په دې اړه یوې هندي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې، بلې ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دغو ورځپاڼو ته ملالۍ بشیری کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت ته کتلې دي. دغه ورځپاڼې د سویډن په یوه کمپ کې اوسېدونکو ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. مقاله د یو افغان پناه غوښتونکي مصطفی له قوله لیکي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې و، ځکه بهر ته ولاړې. 18 کلن مصطفی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که بیرته افغانستان ته ولېږل سي ژوند یې نور هم له خطر سره مخامخ کېږي، او طالبان به ورڅخه پوښتنه کوي چې ولې اروپا ته تللی و. مقاله لیکي چې په 2015 کال کې سویډن ته له ټولې نړۍ څخه 15,000 کوچني هلکان ورغلل چې سرپرست یې نه درلود، خو اوس سویډن خپله پالیسي بدله کړې ده. مقاله لیکي چې شمیرې ښایي امکان یې شته چې مصطفی له سویډن بیرته افغانستان ته ولېږل سي. ګارډین ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې سویډن یوازې نه دی چې افغان پناه غوښتونکي باسي، بلکې برتانیا، ناروې، هالند، کروشیا، مقدونیا، سربیا، فرانسه او جرمني هم افغانان یا په زور باسي او یا هم ورته پیسې ورکوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ولاړ سي. مقاله لیکي په ځانګړي توګه ایران او پاکستان په لوی شمېر کې افغانان له خپلې خاورې په زوره ایستلي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR اندېښنه څرګنده کړې ده چې اروپایي هیوادونه په ډېره چټکۍ او لوی شمېر کې افغان پناه غوښتونکي ردوي او بیرته یې افغانستان ته لیږي. مقاله لیکي پناه غوښتونکو ته د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې که خوندي هیوادونه دغه پناه غوښتونکي رد کړي، دا په دې معنا ده چې دوی د مرګ خولې ته ور اچوي. د هند ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. هند غواړي د افغان ځواکونو لپاره له نورو هیوادونو الوتکې وپیري. د مقالې په سر کې راغلي د افغانستان د هوایي ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې به هندوستان د افغانستان دفاعي ځواکونو لپاره پر یو شمېر مستعملو روسي جوړ MI-15 الوتکو پیرلو غور کوي. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغانستان په اړه د نوې ډیلی او مسکو نږدې همکاري ښیي. د مقالې لیکوال وایي هندي او افغان چارواکو له دې هند ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه غوښتنې وروسته سوی چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نوې ډیلی ته سفر وکړ او هندي چارواکو مسکو ته سفرونه وکړل. ورځپاڼې د یو ډیپلوماټ له قوله لیکلي د هندوستان د دفاع وزارت یو ټیم به په دې اړه د خبرو لپاره یو ختیځ اروپایي هیواد احتمالا سربیا یا اوکراین ته سفر وکړي. د دې ډیپلوماټ نوم نه دی یاد سوی، خو له قوله یې ویل سوي چې په دفاعي چارو کې د افغانستان یو پلاوی هم ډیر ژر ډیلي ته د خبرو لپاره ځي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو په لمنځه وړلو کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. دا په اصل کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د استعفا له منل کېدو وروسته جمعیت ګوند حکومت ته خپل نوي شرایط وړاندې کړي. خو جمهوری ریاست پرون ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا غړو د مامورینو تقرر، تبدیلی او تقاعد د دولت یو عادي اصل بللی. نور له احمد تکل ناوري
ارګوی چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو لولس مشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د قدرت جزيري مهار کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عطا محمد نور د بلخ د ولی په توګه خپل دندې استعفا کړي او ولس مشر غنی د هغه استعفا منلې ده. خو جمعیت ګوند وروسته وویل چې د ښاغلي نور د استعفا منظوري یو اړخیزه پریکړه ده. جمعیت ټینګار کوي چې ارګ باید خپل پریکړه بدله کړي او وایي جمعیت اسلامي به د ښاغلي نور د لری کېدو پریکړه هغه مهال ومني چې ولس مشر د دې ګوند شرایط ومني. د ولس مشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته وویل چې په ارګ کې په پرونۍ کتنه کې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو د له منځه وړو په برخه کې د حکومت له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړ.
د اسلامي جمعیت د انسجام شورا غړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دولت کې تقرر، تبدیلی او تقاعد اصل دی او دوی د دې اصل ملاتړ کوي. هغوی افغانستان د دولت او د ملت سره دا ژمنه وکړه چې د حکومت دننه او بهر قدرت د جزیرو شتوالی باید نه وي او جمهور رئیس چې د افغانستان د ثبات او بقا لپاره هره پریکړه کوي د اساسي قانون او د نورو نافذ شوي قوانینو په رڼا کې دوی د جمهور رئیس د هر ډول حکم ملاتړ کوي.
جمهوری ریاست په یو بیان کې د دې کتنې جزئیات هم خبره کړې دي او پرته له دې چې د جمعیت او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته اشاره وکړي، وایي چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا غړو سید اکرام الدین، قاضی راز محمد دلیلی، پوهنوال رحیم بیگ یعقوبی او د ولسی جرګې غړي غلام فاروق مجرو د نورو په استازیتوب خبرې وکړي او ویل چې په مهمو ملي مسایلو کې باید ټول یو د بل ترڅنګ د نظام د ټینګښت لپاره کار وکړي. د ارګ د خبر پانی لمخې ولس مشر غنی د جمعیت د انسجام د شورا غړو ته وویل افغانستان بې ثباتی او د نظام نشټوالی تجربه کړی دی چې هیڅ کله د هیواد په ګټه نه و. ښاغلی غنی همدره زیاتوي چې د اصلاحاتو په برخه کې ټول افغانان اجماع ته رسیدلی دي.
د افغان حکومت یو معتبره سرچینه وایي عطا محمد نور خپل استعفا منلې، خو د ځایناستې په اړه یې ارګ ته د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي وړاندیز کړی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل جمهوري ریاست تر اوسه د ښاغلي نور د دې وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد کړو د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور خپله استعفا منلې او ارګ ته د بلخ د والي په حیث د فرهاد عظیمي د ټاکل کېدو وړاندیز کړی دی. سرچینه وایي دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین رباني لخوا مطرح شوې ده. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر یې ماڼۍ تر اوسه د ښاغلي نور د دغه وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. له هغې وروسته چې ولسمشر یې ماڼۍ د عطا محمد نور استعفا د منځوري دوه خبر ورکړ، اسلامي جمعیت ګوند خپل عطا محمد نور د اعلان یو طرفه اقدام او د نه منلو وړ وباله. اسلامي جمعیت ګوند تر ټولو په یو تازه اقدام کې ویلي د ارګ لخوا د بلخ لپاره نومول شوی نوی والی انجینر محمد داود ته به اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په حیث کار پیل کړي. ښاغلی داود د ارګ لخوا د عطا محمد نور استعفا له منځوري دوه وروسته د بلخ د والی په حیث ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند ویان فرهاد حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عطا محمد نور پر ځای د فرهاد عظیمي ټاکل او هغه شرط چې تیر کال ارګ ته وړاندې شوی دی. ښاغلی حکیمی وایي ګوند یې که سم د عطا محمد نور د لری کېدو په صورت کې نور شرطونه هم لري، خو ټینګار کوي چې که فرهاد عظیمي د بلخ د والي په حیث ومنل شي د رامنځته شویو اختلافونو حل ته به یو مهم قدم اخیستل شوی وي.
اگر این شرط جانشینی استاد عطا محمد نور
دی وای ک د عطا محمد نور د ځایناستي پر ځای دا شرط ومنل شي، فکر کوم د خبرو اترو لارې دوستونزو حل ته به ګام اخیستل شوی وي.
مفاهمه او مذاکره
تا تر اوسه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال وایان زبې فطرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په خوښه د عطا محمد نور د ځایناستې ټاکل، دوی ته د څو ولایتونو او سفارتونو سپارل، د عطا محمد نور په بدل کې د اسلامي جمعیت ګوند ځینې مهم شرطونه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل حکومت د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو موافقو عملي کول دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې له ازبکستان سره لاسلیک کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس د بهرنیو چارو له وزیر او نور افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شویو توافقنامو په عملي کېدو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ له صلاح الدین رباني سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له لیدو کاتو وروسته د دغه سفر د هدف په اړه رسنیو ته وویل.
هدف از سفر وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان به کابل
دی وی کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د تفاهم د یادښتونو او موافقه لیکونو تطبیق او عملی کول دي چې تاشکند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شول. په تیر بیا د مزار شریف او هرات ترمنځ د ریل پټلۍ او په همدې ډول د ازبکستان د سرخان څخه د افغانستان تر پل خمری پورې د زرو میگاواټو په اندازه د برېښنا د لاین غځول شامل دي.
افغانستان په ظرفیت 1000 میگاواټ
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د قوس د میاشتې په 13 نیټه ازبکستان ته د سفر په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې له شلو ډیر د همکاریو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قراردادونه په اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیتي، فرهنګي، تحصیلي، روغتیا، کرهنې او نورو برخو کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو دا توافقنامې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو لپاره مهمې بللې وې. له دې سره افغان اقتصادي کارپوهان اوسنیو شرایطو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو په تیره بیا له ازبکستان سره دوه اړخیزې اړیکې مهمې بولي. لډلې داود نیازی وایي افغانستان باید له دغو فرصتونو څخه ښه استفاده وکړي.
تر هغې پورې چې موږ کولای شو خپل دغه ضرورت په خپله پوره کړو، نو افغانستان کولای شي چې د دې د انرژۍ نه او هغه لارې چې د ترکمنستان نه یا د ازبکستان نه یا هم د تاجکستان افغانستان له نورې نړۍ سره وصلي.
ښاغلی نیازی وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم افغانستان ته د خپلو مالونو د یو ښه صادرونکي هیواد په توګه اهمیت ورکوي او د دوه اړخیزو اړیکو له لارې غواړي دلته ښه بازار پیدا کړي. له دې سره افغان حکومت له ازبکستان سره د ښو اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو دا فصل د هغو ژمنو نتیجه بولي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په خاطر شوي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالات خبر شد.
او اوسم یو نڑی والا مسئله چیڑو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رای ورکړه. افغانستان او د امریکا څو ډیرو نږدې متحدانو دغه پریکړه لیک ته چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې پر ضد برابره سوې وه مثبتې رایې ورکړې دي. فلسطینانو پر دې پریکړه لیک خوشي او اسرائیل خفګان څرګند کړ. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بې ساري بیړنۍ غونډه کې چې تر ډیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د یو سخت غبرګون بڼه یې درلوده، د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو پر ضد د پریکړه لیک مسوده تایید کړه. دا پریکړه لیک چې طرحه یې د مصر لخوا وړاندې شوې وه د نهو منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 128 هیوادونو په مثبتو رایو تایید شو. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو لغړو غوښتنه شوې وه چې د متحدو ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي. د پریکړه لیک ته د برتانیا، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د متحدو ایالاتو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رای ورکړي. د روسیې رایه هم مثبته وه، خو ځینو نورو لکه استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین مستنکفې رایې ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی په عمومي اسمبله کې د رایو له اخیستو مخکې وویل متحد ایالات به هغه هیوادونه په یاد وساتي چې د امریکا د ارادې خلاف رایه ورکوي.
America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people.
امریکا بخپل سفارت بیت المقدس ته ولیکدوی د امریکا خلک لمخ څخه همدا تمه لري او دا پر ځای کار هم دی. په ملګرو ملتونو کې هیڅ راز رایه به په دې برخه کې بدلون رانه ولی خو دا رایه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په اړه چې په ملګرو ملتونو کې موږ ته درناوی نه کوي د امریکایانو نظر بدل کړي او د هغو رایه به په یاد پاتې شي.
And this vote will be remembered.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا پریکړه د فلسطینیانو لپاره بریا وبلله خو د اسرایلو استازي په دې برخه کې د ولسمشر ترامپ د قاطع دریځ مننه وکړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې اسرایل د دې پریکړه لیک د مخالفو هیوادونو لشمیر څخه راضي دی. پر متحدو ایالاتو او اسرایل سربیره وو نورو هیوادونو ګواتیمالا، هندوراس، مارشال ټاپوګانو، مایکرونیسیا، ناورو، پلاو او توګو د پریکړه لیک پر ضد رایه ورکړي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په پام کې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي. په هرات کې یوې چاودنې تیر ماښام درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل. د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د هیواد په سطحه د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیالۍ کې لومړی مقام وګاټه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. د روسیې ولسي جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د ترتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د نه څلوېښتو کلونو لپاره تمدیدوي. او په اسپانیا کې وروسته له دې چې د بیلتون پاولو ګوندونو یو ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه تمه کیږي. د بیلتون پاولو مشر کارلوس پوګ دیمون به د دې بیلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. آراد شمایون په بل نیم ساعته خبري مجله کې در سره دی. خو د ژوند تر رنگونو وروسته به استودیو ته راځي.
د ژوند رنگونه
نمې سید عبدالله نظم زوی د بادغیس ولایت چم زموږ په بادغیس ولایت کې هم چپنی جوړیږي او زموږ گاونډي ولایت چې د فاریاب کې پاغه ولایت کې بیا نسبتا ډیر چپنی جوړیږي. بیلابیل رنگونه دي، بیلابیل قیمتونه دي. د 1200 څخه شروع کیږي زتر 1000 روپۍ پوري. خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډیر قیمت 1000 روپۍ والا واخی. په ټوله کې دا د 1200 زتر 2200 روپۍ بونی چپنی عام خلک ځان ته اخی.
کوم رنگونه کړي؟
رنگونه بیلابیل رنگونه لري. شنه دي، دسی نسواری دی، سرمخوند دی، خو بیل ابیل نور رنگونه هم سته.
چپنی څومره دوام وکړي او چپنی څوک واخلي څومره اصلي دی؟
یو کال دوه کال خو حتمان پوښتي. ولی هغه چپنی دي چې جوړی ځاګه کلکی چپنی دي، کدايسي چې ډیر کلونی واغوندي، حتی تر 15 لس کلو پورې چپنی واغوندي. خو ولی خلک اوس رواج دسی دی چې یو کال واوس دوه کال بیا بل کال ته ځانته نوري تازه چپنی اخی. ولی داشت ډیر دی، کدايسي تر 15 کال پورې سړی یو چپنه واغوندي.
کوم رنگ چپنی ډیر زیات علاقه من لري؟
ډیر دغه سرمایی دی چې ډیر د سنگین خلک د قومي مشران مخور د سرمایی رنگ اغوندي. او شنه رنگ هم بیا د اسوانه نسبتا شپنی بوشي بیا ډیرې د شنه رنگ اغوندي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
اخر خان د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زموږ حاضرین لپاره وزارت نه دا وختونه چې موږ سره باید مرسته موږ تیر ورځ کابل حاضرین سواره ته راغلي. موږ هلته یو چې موږ سره مرسته نشته، موږ سره باید مرسته وشي. موږ دوه کاله راغلي د پاکستان نه، موږ اتلس کورنۍ موږ سره اوسه فوریت مرسته نشي.
عبدالله عادل د کونړ ولایت نه خبرې کوم. څنګه چې استاد تمامه استعفا ورکړه او ډاکټر اشرف غنی ومنله، اوس دې مېته غونډې کوي چې دا منو دا نه منو. دا افغانستان قواله نه ده، چې دا شپږو کسان ټول ملت سپک نظر شو کولای اسماعیل خان نه محافظ دی دوستم دی او تا دی بای دی د ملت نه بخنه غواړي شپاړس کال اوس کو دی مړ شوم بس ملت نه بخنه غواړي نور زم افغانستان دی ملت پریږي چې اول په خپل ځای رحم کبیر په دې ملت وکړي افغانستان دې شال کړی دی دا اوس مړیږي او کنه مړیږي
لوګار ولې د سوري ځوځ ته سره په تماس کې دا کوم یو کیلومتر سره کې موږ ته منځور شوی دی صحیح کار نه درسمې بیا چې دا ترځو کتنو شي او دې غمو خورې شي.